Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hilalarım granu sakun ku chi tole bajur ro aw sehat mand bo se de rokhtiya jami mu patan wo se granu sakun ku zadi ana salhi stas shon ke azli biata sutul ta de wal samtul ke khemya mazmun di al samlu wasta sharaglas wa aw hilalarım chi dal wasta rustani she bo pare me maltiya okde ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درې څلوېښتمې صفې څخه پیل د یو سلو څلور پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستي وه، خو بیا هم راځو فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو عنصرونه چې لرو په دوراني جدول کښې چې موږ او تاسو ویل یو سلو اتلس عنصرونه کشف شوي دي، نو په همدې اساس دغه عنصرونه چې دي البته په دریو برخو کښې چېرې موږ او تاسو ووایو په عمومي ډول په فلزاتو، غیر فلزاتو او البته شبه فلزاتو باندې ویشل شوي دي، چې یو هم په دې کښې موږ او تاسو غواړو په دې لوست کښې چې فلزات وپېژنو چې خپله فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولی شي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. یا البته موږ او تاسو حادي جسمونه ورته وایي، چې خپله حادي جسمونه هغه جسمونو ته ویل کېدله چې کېدلی شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي، چې دا ډول اجسام ته موږ او تاسو البته دا ډول عناصرو ته فلزي عنصرونه هم ویلی شو، چې دوی د برېښنا او د تودوخې ښه حادي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د فلزاتو د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کېږي. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، فلزات چې دي خپله د فلزي ځلا درلودونکي دي، چې هغوی یې زیاتره جامد دي او البته کریسټلي جوړښتونه هم لري، د پاڼې کېدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري، چې زیاتره فلزات چې دي خپله په نړۍ کې په ترکیبي باندې هم پیدا کېږي، چې یو هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کېدای شي، چې یو هم او تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو چې په میترالوجي کې خپله درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل شي، چې لومړی پړاو خپله د فلزاتو د قانې د تیږو راایستل دي، دوام پړاو چې دی د فلزاتو لاسته راوړل دي، او درېیم پړاو چې ته خپله د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زده کوونکو د قانې د تیږو برابرول و، چې موږ او تاسو لومړی باید دغه تیږه چې شي اوسي باید وجود ولري، تر څو موږ او تاسو د دوی څخه د فلز چې شي کړو لاسته راوړو. البته د قانې تیږو د برابرولو لپاره که چیرې موږ او تاسو وګورو، لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات چې کړو جلا کړو، یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې دا خپله ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادېږي. خو یا هم موږ او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو، دا ډول قانې ډبرې کېدای شي ساده لارې، بهترینه لارې د هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي، چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کښې بیا موږ او تاسو کولی شو چې خپلې یو بله فزیکي لاره هم غوره کړو، چې هغه دا چې د خپله فلزات د ناخالصو موادو څخه چش کوو جلا کوو د یو مکناتیس په ذریعه سره، د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولی شو چې فلزات د ناخالصو موادو څخه بیل کړو. او یا هم بل کولی شو ګرانو زده کوونکو د ملغمې جوړېدلو په طریقه سره هم کولی شو چې د ناخالصو موادو څخه د قانې ډبرو جلا کولو یوه بله لاره هم وبولو. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چش کوي حلوي، چې دغه حلول یا ملغمه کول دي چې په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې کېدای شي چې وروسته سره زر او سپین زرو څخه چش شي بېل او یا جلا شي. ګرانو زده کوونکو، کله چې لومړی پړاو پای ته ورسېد، دوام پړاو خپله د فلزاتو لاسته راوړنه ده، د فلزاتو لاسته راوړنه ده، چې فلزات تل په خپلو مرکباتو کښې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي. او دوی چې دي که چیرې وګورو، خالص فلزات چې دي کېدای شي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نورو موادو سره لاسته راځي، خو که چیرې موږ او تاسو وګورو خالص فلزات ته د برابرولو لپاره، موږ او تاسو د ارجا د جریان په واسطه سره هم کولی شو چې خالص فلز لاسته راوړو، هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او وروسته بیا هغوی څه شي کوو ارجا کوو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ په دې لاندې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یوه اندازه تودوخه ورکوو تر څو د دې باعث شي چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چې شي ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزاتو لاسته راوړنه موږ او تاسو کولی شو په یو کیمیاوي لاره سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو د ارجا څخه هم کولی شو چې څه شي وکړو لاسته راوړو. که چیرې دلته وګورئ موږ او تاسو یو د فلزي اکساید لرو د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه بالاخره دغه مرکب چې لاسته راځي یا هم کېدای شي دا فلزات اکسایدونه د ارجا څخه، ځینې یې د کمزوري الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه او ځینې یې د قوي الکتروپازیتیو فلزاتو په واسطه سرچې شو سي ارجا سي. خو یو بله طریقه ګران زده کوونکو چې خپله د فلزاتو لاسته راوړلو لپاره هغه د برېښنا په واسطه د فلزاتو د مرکباتو ارجا کول دي چې ډېر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډېرو الکتروپازیتیو درلودونکي دي نو کېدای شي چې هغوی د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه څه شي کړو ویلې کړو، یعنی یو اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي او د دوی ویلې شوي حالت بیا موږ تاسو کولی شو چې بېرته یو برېښنا جریان ورکړو چې ورکړو د یو برېښنا جریان ورتېر کړو چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول شي او بالاخره موږ تاسو فلز څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو درېیم پړاو ته، چې په درېیم پړاو کې د فلزاتو صافول دي چې موږ تاسو کولی شو دغه د فلزاتو صافول په درې ډول سره څه شي کړو ترتیب کړو. چې لومړی موږ تاسو خپله د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د هغوی د ایشېدلو درجه یا د ایشېدو ټکي چې شي اوسې ټیټه اوسې لکه سیما او زینګ او مګنیزیم او داسې نور د پرله پسې تقطیر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې هغوی څه کړو بیل او یا جلا کړو. دوام کېدای شي چې د برېښنایي تجزیې په واسطه سره موږ تاسو څه وکړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات څه کړو الکترولیز کړو، یعنی د برېښنا جریان ور تیر کړو چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې ماتې لیک شوی موږ تاسو مس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړی ده او په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوه باندې چې سي په انود کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي. او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شي اوسې په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ولانس کې چې شي اوسې یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د فلزاتو د صافولو لپاره هم کولای شو ساحوي تصفیه په نظر کې ونیسو چې په ساحوي تصفیه کې بیا موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې خپله دلته د فلزاتو د تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې ساحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي چې په دې کړنې کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپله د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مار پی ایچ سی وی سیم کې کېدای شي چې اوسي تړلې اوسي او په عین وخت کې ورته دننه کړل شي چې دلته یوه آله ده چې د دغه مار پیچله یا هم مار پیچه شوي سیم هغه تاو شوي یا کوایل شوي جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو. که چیرې دې ته یوه اندازه تودوخه ورکول شي او د دوی تودوخه ډېره کړل شي کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو څه شي سي ویلې سي. کله چې دا فلز ویلې کېږي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو څو څه شي کېږي یو څو فلزونه البته خپله دغه فلز چې د ناخالص میلې له ښي خواته او چین چپ خواته کېدای شي چې وخوځول شي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې ناخالص توکي هم حلېږي او بالاخره فلز هم ویلې کېږي او په پایله کې د سړېدو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې د فلزات کریستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې نه نوي فساده اشاریه مثال نه نوي اشاریه نه نوي فساده خالص ډول سره فلز شي کړو د ساحوي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو اوس د دوراني جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت دی له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه چې خپل د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصر په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کیدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل شي. البته د دوی د باندنی قشرونه یا هم خروجي یا خارجي قشرونه چې دي خپله د دوی الکتروني جوړښت ان اس یو اوس یا په هغه کې کیدای شي چې د ان قیمت هغوی ته د پیریود او یا البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټاکي. دا هغه عنصرونه دي ګرانو زده کوونکو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کیدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کیدای شي چې شي اوسي ختم کړل شي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته په فرانسیم باندې ختمیږي. خو هایدروجن هم پکې شامل ده، خو هایدروجن ځینې وختونه دوه ګونې خاصیت خپل ځان څخه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي. او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري، او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډېر کلک عنصر ده، خو نسبت سرب ته او سرب څخه کېدای شي ډېر لیتیم نرم اوسي، یعنی سرب بیا نسبت لیتیم ته یو څه کلک جوړښت لري. خو د دغو عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای شي زیات اوسي، د شیدو درجه، د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای شي په پرله پسې توګه چې شي سي هیڅ کړل سي. رازو ګرانو زده کوونکو، خپل د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ول فلزي عنصرونو د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده، و سوډیم عنصر به وپیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نوم یې سوډیم ده، سمبول په ان ای سره ښودل کیږي، اټمي نمبر یې 11 او اټمي کتله یې مساوي په 23 سره ده. او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپل د دی وی په نوم سره یو عالم په 1800 زیږدیز کال کې خپل د وی یو ویلی شوی سوډیم هایدرا اکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ، چې په اوسنی وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپل د سوډیم کلورایډ څخه چې د سوډیم کلورایډ څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دا الکترولیز په عملیه کې موږ او تاسو فلزي سوډیم د اوسپنې په کتوت کې راټولیږي، او د ویلی شوی سوډیم کلورایډ د الکترولیز تعامل موږ او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی ده. وګورئ سوډیم دوه اټومه سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر وګورو دی الکترولیز سي او دوه الکترونونه څخه چې سي البته په دې ځای کې استقلال سي، او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت آیون سره چې شکیږي تجزیه کیږي. او کچیر بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینو هغه بیا په آنود کې په منفي آیون باندې چې شکیږي تجزیه کیږي. نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې کلورین جامع سوډیم مساوي کیږي په سوډیم کلوراید سره، او سوډیم کلوراید به بیرته کچیر موږ او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفي او مثبت آیون باندې تشکیلی تجزیه کیږي. چې په دې طریقه کې نه نوي فیصد خالص سوډیم موږ او تاسو کولی شو چې لاسته راوړو، چې کېدای شي بیرته په لومړني توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړني توکي ډېر چې شو اوسي ارزانه اوسي. رازو ګرانو زده کوونکو، یو هم د سوډیم مهم مرکبات دي چې په دې لوست کښې موږ او تاسو وایو چې مهم مرکبات یې عبارت د سوډیم کلوراید څخه ده، چې مالیکولي فورمول یې موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوې ده. سوډیم نایتریت ده چې دا مالیکولي فورمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمن، سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمن تعامل ترسره شوی ده، او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې دا خپله موږ او تاسو نور نمونه هم لري یا معمولي نمونه یې سوډیم کلوراید ته د خوړو مالګه وایو، سوډیم نایتریت ته خپله د شیلې شوره وایو، او البته سوډیم کاربونیت ته موږ او تاسو د آش سوډا وایو، او سوډیم بای کاربیت ته خپله د ډوډۍ سوډا هم ویلی سو. چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات وو. اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي او د کومو موادو سره تعامل کولی سي. البته ګرانو زده کوونکو، د سوډیم عنصر چې د موږ او تاسو یو فلزي عنصر ده، کیدای شي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ځلا چې شکړي د لاسه ورکوي. وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي د سوډیم اکسایډ په نوم سره یو مرکب ورڅخه لاسته راځي، او یا هم په عین وخت کې بېرته ګرانو زده کوونکو کولی سي چې سوډیم د تودوخې په شتون کې د هایدروجن سره هم کولی شي چې تعامل ترسره کړي. کله چې د سوډیم سوڈیم دی ہائیڈروجن سره تعامل کوي. موږ تاسو وینئ چې دواړه سوډیم سوډیم دی ہائیڈروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې سوډیم ہائیڈرائیډ مرکب څخه چش کیږي لاسته راوړل کیږي. یو بل تعامل دم ګران زده کوونکو په دې تعامل کې موږ تاسو وینئ چې سوډیم کېدای شي چې د هلوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هلوجن لرونکي یا هم هلوجنی عنصر ده چې کېدای شي د هغوی څخه الکلي هلایدونه لاسته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم کلورایډ مالګه ورڅخه چیشې شوې ده لاسته راوړل سوې ده چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص وه. راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دغه سوالونو ته به ځواب ورکوئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستی. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دیالسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الدهایدونه چې د یو سلو اووه څلوېښتمې صفې څخه پیل تر یو سلو اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه، د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه. په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر وه چې د یو بېهوش کوونکې مادې په توګه ورڅخه په جرایي عملیاتو کښې ورڅخه استفاده کېدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای سو چې الدهایدونه وپېژنو چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي. الدهایدونه چې د خپله د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپله د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي، الدهاید موږ او تاسو چیش کوي په لاس راکوي چې یعنی موږ او تاسو وینو خپله دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ویلانسي الکترون په هایدروجن او دویم ویلانسي الکترون یې له عضوي پاتې شونو سره چیش شوې ده ترتیب شوې ده چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکل یا هم الکل ګروپ ته رابطه سي ایچ او چې دا خپله د الدهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو چې الدهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د الدهایدونو معمولي نوم ایښودنه او هم دې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی رادیکلي نوم یا خپل رادیکلي نوم ایښودنه چې ده د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه خپل الدهاید لاسته راغلی ده اول لویا لومړی هغه اخیستل کېږي. یعنی داسې چې خپله د اسید کلمه په الدهاید او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سي ورستارې په وای ایل سره چیش کولی سو اضافه کولی سو یا هم ترتیبولی سو یا هم بدلون ورکولی سو. خو که چیرې بیا په دایوپاک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو دایوپاک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یو اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر واهنه وسي داسې چې باید په لومړی نمبر چې د خپله د کاربینول د ګروپ کاربون سره وجود ولري لومړی شماره هلته باید ولیکل سي یا نمبر وهلو یا شماره ګذاري څخه وروسته کولی سو چې خپله د یو اوږد زنځیر یعنی د کاربونونو د شمیر ټاکل یعنی هغوی شمیر باید وټاکل سي. بیا وروسته کولی سو چې خپله هغه اوږد زنځیر یا هایدروکاربون چې ده د هغه د نوم هغه وروستۍ توري چې ای ده ای ده د هغه توري پر ځای باندې د ای ایل کلمه ورسره چیش کړو ورستاړئ اضافه کړو. او په همدې ډول سره بیا وروسته د ماویزیونو مخلو او د اور زنجیر د کاربون د اور زنجیر هغه د کاربونونو د شمیر او شمار گزاري په اساس باندې هغه اخلو. په بل اخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای شو چې د دوی نوم شودنه تر سره کړو. موږ او تاسو په دې ځای کې شوینو کچیر په معمولی ډول سره او په همدې ترتیب سره د پاک په طریقې سره د دوی نوم شودنه اجرا کړو. موږ او تاسو وینو په دې لمړی مثال کې ایتانل ایتانل موږ او تاسو ویل چې لومړی اور زنځیر انتخابیږي، بیا هم هغه کاربون ته چې خپله د کاربینول ګروپ ورباندې وضع شوی ده شماره گزاری کیږي، او وروسته د هغه څخه د اور زنځیر نوم اخیستل کیږي او د هغه شماره شماره یا هغه کاربون نوم اخیستل کیږي کوم چې د کاربینول کاربینول ګروپ ورباندې شوی ده وضع سوی. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپله ایتانل ده یا هم اسید الدیهاید ده. او په همدې ترتیب سره دوام مثال ته بیا وګوري، که چیرې موږ تاسو وګورو سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ، او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپله پروپان ده. که چیرې د پروپان مرکب د الدهایدونو پر اساس باندې نوم ایښودنه اجرا کړو نو وایي چې پروپانل تشه پروپانل. او کچیری بیا مور او تاسو په دې ترتیب سره د پاک په طریقه سره د هغوی نوم شودنه او په معمولی ډول سره وو ګرو پروپانویل الدیهاید وای پروپانیون الدیهاید. په دې ترتیب سره په دریم مثال کې مور او تاسو وینو چې دلته یو اور زنځیر انتخاب شوی ده، بیا په دې ترتیب د شماره گزاري ورکول شوی ده د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، او بیا شماره گزاري هم د هغه کاربون څخه پر شوی ده کوم کاربون ته چې کاربینول ګروپ نژدې ده. په همدې ترتیب سره لومړی یو دوه درې څلور پنځه، نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماویزی نوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته چې شو اوسې نژدې اوسې. نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپله کومه ماویزه یا کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده، او پر څلورم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتایل ګروپ وضع شوی ده. او خپله بیا وروسته د ټول اور زنځیر یا زنځیري ډول ترتیب شوی د ټول مرکب نوم همدې ځای همدې اساس موږ او تاسو وایو چې پینتانل. دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل، پر څلورم کاربون باندې میتایل پینتانل. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولیدل چې په دې ډول سره کولای شو چې د الدهایدونو نوم ایښودنه په معمولي او په ای پاک په طریقې سره اجرا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو چې الدهایدونه وپېژندل، د الدهایدونو هغه نوم ایښودنه وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الدهایدونو فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواصو درلودونکي دي، البته فزیکي خواصو درلودونکي. دا چې خپله موږ او تاسو وویل الدهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپله هم قطبي او هم غیر قطبي دي، نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دوی کتله یو له بل سره ډېر نږدې دي، او الکولونه یې په استثنا حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه چې شته لوړه یا هم زیاته ده. نو دوی چې د په 15 درجې د سانتي ګرید کښې دوی د ګاز په حالت کې شتون لري، هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د دوه څخه بیا تر یولس پورې، یا هم مثال لکه فارمالدیهاید خپله دا چې د 15 درجه سانتیګریډ کې د ګاز په حالت کې شتون لري، که چیرې د کاربونونو شمیر د دوه څخه تر یولس پورې وي، بیا دا ډول الدهایدونه د په مایع حالت، او که چیرې د یولس څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات شي نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدهایدونه په جامد حالت چې کېږي پیدا کېږي. بل د دوی دغه د مالیکولونو قطبیت چې د موږ او تاسو ویل چې دا ډېر چیټ ده، په اوبو کې په زیات اندازه سره منحل دي، په اوبو کې حلیږي، او د دوی د الدهایدونه چې دي د اوبو له مالیکولونو سره خپله یو هایدروجني اړیکه جوړوي، او په همدې ترتیب سره په ښه لیولتیا سره په اوبو کښې حلیږي، او د دوی دغه قطبیت چې ده د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو قطبیت چیټیږي، او د هایدروکاربونونو کاربوني ګروپ اغیزه ورباندې چش کېږي ډېریږي. نو په همدې اساس دوی په اوبو کښې په اسانۍ سره کولی شي چې چش سي حل سي، چې دا هم د الدهایدونو د فزیکي خواص وه. راځو اوس د الدهایدونو کیمیاوي خواص لولو ګرانو زده کوونکو، چې دوی څه ډول کیمیاوي فعالیتونه ترسره کولی سي. الدهایدونه چې دی خپل عموما د دې کیمیاوي فعالیت دی د نورو مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دې سره فرق لري یا هم توپیر لري، ځکه د الدهاید د کاربینول په ګروپ کې موږ تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمن هایدروجنی اړیکه او د پای اړیکه شتون لري. نو د هغوی هم دغه اړیکه پر اساس باندې د دې کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده. نو موږ تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نورو مرکباتو سره کولای شي چې جمعي تعاملات ترسره کړي. کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي، یعنی موږ تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولای شي. لومړی کچیر موږ تاسو وګورو د کاربینول ګروپ، هغوی د جفت اړیکو پر بنسټ کولای شي چې خپل جمعي تعاملات ترسره کړي. په دې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بیلابیلو وظفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویز کولو پر اساس هم دوی کولای سي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. او په همدې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولای سي چې دوی یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي. د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات پر اساس هم کولای سي چې دوی چوکړي تعامل وکړي. که چیرې تاسو په دې ځای کې ځیر سئ، دلته د الدهایدونو تعامل خپل د هایدروجن سره ده. د الدهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسیتالدهاید د چا سره تعامل کوي؟ د هایدروجن سره تعامل کوي. او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کتلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي. د دوی ترمن هغه د الدهایدونو ترمن د کاربینول ګروپ دوه ګونی اړیکه چوه هغه له منځه ځي او په نتیجه کې موږ او تاسو ته ایتایل الکول چش کوي، ایتایل الکول په لاس راکوي. او که چیرې خپله موږ او تاسو اسیتون ته ځیر سو، په دې برخه کښې چې اسیتون هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپله د الدهایدونو هغه د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي. که چیرې اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو، نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته په لاس راکوي. چېش په لاس راکوي؟ ایزو پروپایل الکول. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې مهم الدهایدونه لرو چې خپله مهمو الدهایدونو څخه یو هم خپله فارم الدهاید اسیتالدهاید خپله یا هم فارمیک الدهاید چې موږ او تاسو ورته وایو. فارم الدهاید چې د خپله د الدهایدونو یو لومړی مرکب الدهاید چې خپله د روسي کیمیا پو چې خپله د یو بوتلیروف په نوم نومېده، د هغه په واسطه په 1959 کال کښې کشف سو چې فارم الدهاید یو بیرنګ ګاز دی چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی او د الدهایدونو د مرکباتو څخه یو ډېر ساده مرکب دی. یا هم فارم الدهاید یا هم خپله د میتایل دی چې خپله فارمل هم ورسره څه شوې ده، نومول شوې ده. چې فارم الدهاید خپله هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای سي چې په محلوله بانه په د ژوندي موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورڅخه څه شي استفاده وسي. او په همدې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولای سو چې فارم الدهاید څه شي وسي هلته وجود ولري او د یو وژونکي مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي. او فارم الدهاید په اوبو کښې په اوبو کښې 40% په یو خلیج او د هغه 40% محلول خپله د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي. او کولای سو چې په ډېرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو چې خپله د ساختماني موادو په صنعت کښې هم کولای سو، د کورونو په وسایلو کښې هم کولای سو چې د فارم الدهاید سره چې شي وکړو فارم الدهاید څخه استفاده وکړو. یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله د فارم الدهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسیتالدهاید په نوم سره یادیږي، چې اسیتالدهاید بیا په همدې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې خپله په یو اوبو کښې حلیږي او د ایشېدو ټکی یې چې د هغه په 1 درجه د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي. او د اسیتالدهاید څخه کولای سو چې موږ او تاسو اسیتیک اسید چې یو نوع تیزاب دی هغه لاسته راوړو، ایتانول، او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چېش کولای سو د اسیتالدهاید څخه لاسته راوړلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینو، په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو فارم الدهاید لرو او په دوهمه معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتالدهاید دی. او همد کپر او 250 درجه د سانتیګرید کتلس په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه څه شوې ده لاسته راوړل شوې ده چې خپله دغه ستی کاسی چې د خپل د پاره الدیهایډ په نوم سره هم یادیږي چې د پاره الدیهایډ خپل د میوو په شان خوند لري په یو سل څلوېښت درجه د سانتیګرید کې په اېشېدو راځي. خوب راوړونکي مرکب ده په ساینس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چش کېږي استفاده کېږي. زو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کښې چې یو ارزونه لرو، یو څو سوالونه ترتیب سوي دي، دا سوالونو ته به تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس.